yapacak araştırmayı.
سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې تاسو زموږ غږ لاسه دی رادیو ناوړی پیل کوو د دې سات په خبرونو مختار اجانس وایي د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده چې څو ولایتونو ته په سفر وتلی وو پرون د فاریاب ولایت له ځایي چارواکو سره په کتنه کې د شرعي حدودو پر تطبیق ټینګار کړی دی. د باختر اجانس د راپور له مخې اخونزاده په فاریاب کې طالب چارواکو ته ویلي چې له غرور او کبر ځان وساتي. تر دې مخکې په بادغیس ولایت کې د طالبانو د والي مطبوعاتي دفتر ویلي وو چې د دوی مشر مولا هیبت الله خونزاده د پنجشنبې په ورځ د دغه ولایت له چارواکو سره په قلعینو کې کتلي وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي رسنیو د مولا هیبت الله خونزاده د سفر تصویرونه نه دي خپاره کړي او د سفر خبري هم په ځنډ خپور کړی دی. د طالبانو مشر عموما له خلکو سره نه ویني او سفرونه هم نه کوي. خدا په تیرو دوو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي لومړی ځل دی چې نوموړی ولایتونو ته په سفر تللی دی. د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورو نیوز د راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د جرمني د چارواکو په وینا دغه هیواد د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته واستول. د اوتریش حکومت وایي په پام کې لري چې د افغانانو د ایستلو په برخه کې له جرمني سره په ګډه کار وکړي. د اوتریش د کورنۍ چارو وزیر ګرهارد کارنر د جرمني اقدام ډیر ښه بللی دی. د سکل په مارچ میاشت کې پر هغه پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبر غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د ایستلو مخه نیسي. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هر ډول وسلوالې شخړې پر ضد خپل دریس تکرار کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې واشنگتن نه غواړي چې افغانستان بیا په جګړه کې ښکیل شي. د زیاته کړه دغه هیواد له څلور څلوېښت کلونو راهیسې په جګړه کې دی. موږ نه غواړو چې افغانستان بیرته شخړې ته راوګرځوو او موږ له افغانانو څخه اورو چې هغوی هم داسې نه کوي. په همدې حال کې د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میسم نظري له فاکس نیوز سره په خبرو کې ادعا کړې د دوی ډلې د جنوري له میاشتې د طالبانو پر ضد تر 200 ډیر بریدونه کړي دي. طالبان وایي د افغانستان په محبسونو کې له نږدې 11,000 بندیانو څخه لږ تر لږه 1,000 یې ښځې دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې رئیس مولوي محمد یوسف مستری نن یکشنبه په کابل کې په یوه خبری کانفرانس کې وویل چې د 11,000 بندیانو په منځ کې نږدې 800 ماشومان هم شامل دي. مستری زیاته کړه چې شاوخوا 12,000 نور کسان په توقیفي ځایونو کې ساتل کیږي او د محکمې پریکړو ته انتظار باسي. د پاکستان پوځوي مخالف وسلوالو پرون د پوځي ونیولي افسر په ګډون څلور کسان خوشی کړل. ځای پولیس وایي د خالد امیر په نوم دغه افسر تیره چهارشنبه د پاکستانی طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې په مراسمو کې نیول شوی وو. د پاکستان پوځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب بې قید او شرطه خوشی شوي دي. په ایران کې پر افغان اتباعو د فشارونو په دوام کې د تهران والی ګواښ وکړ چې غیر مجاز اتباب له هغه څخه بې برخې شي چې د ښاري او غیر ښاري خدمات وبلل. علي رضا فخاري پرون مهر خبری اژانس ته وویل غیر مجاز اتباع باید ژر تر ژره له ایران ووزي او دا پلان د تهران ولایت په کچه جدي او څرګنده چاره ده چې باید اجرا شي. ایراني چارواکي اکثرا د هغو افغانانو لپاره د اتباع کلمه کاروي چې په ایران کې میشت دي. د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې تړانګې په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي ارغملو مړی موندلی دي. د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي دغه شپږ کسان ښایي یوه یا دوې ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. حماس د امریکا اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کېږي. په موندل شوی جسدونو کې د درویشت کلن اسرائیلی امریکایی هرش گولدربرگ پولین نومی کس دی چې د اکسیوس ویب پاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایی ارغملو په سمبول بدل شوی دی. دو تنه چې یو الجزائری او بل تونسی وو او د سختو جرمونو په خاطر د سویس په باسیل کې بندیان وو وتوانېدل چې له دې کلک ساتل کیدونکي زندان څخه وتښتي. ځایي چارواکو د جمعې په ماښام اعلان وکړ چې دوه بندیان د نامعلوم ډول په تیښته بریالي شوي دي. 10 کلن الجزائری وګړی د قتل، غلا او سخت زیان رسولو په تور بندي وو. بل تښتېدلی 22 کلن تونسي تبه دی چې سویس ته په غیر قانوني تګ او د مالي زیان په اړولو تورن دی. فرشته ساکی مده ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کوم. د خبرونه کې ورسره واوري چې یو شمېر افغان فعالان وایي د افغانستان اوسنۍ پیچلي شرایطو ته په کتو د اتریش هېواد باید د بشري حقونو اصل ته په پام کې نیولو سره د مهاجرینو پر اخراج یو ځل بیا فکر وکړي.
دغه کسان معلوم نه ده چې محکمې لخوا جرم ثابت سوی ده، او که جرم ثابت وي نو باید مجرمین د دوی د قانون په اساس دلته د محکومیت موده تېره کړي.
په افغانستان دننه ځینې ښځې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوي قانون نیوکه کوي.
لکه ښځې نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي، نو په جامعې کې دا څه پاتې سوه؟ دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغانې ښځې له جامعې حذف کوي.
له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه راستنه شوي افغان کډوال له ستونزو غږیږي.
دومره واس نه لرو چې کور په کرا ونیسو، یو میاشت په یو ځای کې او یو میاشت په بل ځای کې. موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک موږ غږ نه اوري.
وړاندې په خبرونه کې د راپورونو تفصیل درته لرو. له نړۍ نه به مو هم خبر کو، را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د اتریش حکومت اعلان کړی چې دا هیواد به له جرمني سره د هغو افغانانو د اخراج په برخه کې کار وکړي چې جرمي مخینه لري. د یوې اروپایي رسنۍ د راپور له مخې د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. په دې اړه سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
افغانستان ته د جرمني لخوا د 28 افغانانو له ستنولو وروسته چې دغه هیواد مجرمین بللي، اوس اتریش هم د جرمني له دې پریکړې څخه په ملاتړ ویلي غواړي افغانستان ته د هغو افغانانو په ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د اروپایي رسنۍ یورونیوز د راپور له مخې چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه خپور شوی، د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. پر راپور کې راغلی ویانا وایي غواړي له برلین سره د ګډ اخراج په برخه کې له نږدې همکاري وکړي. په دې راپور کې د اتریش هیواد د صدر اعظم کارل نیمیر په حواله راغلی چې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر له ډېرې مودې راهیسې خپل جرمني سیال سره په دې اړه خبرې اترې کوي. د 10 کال په مارچ میاشت کې پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. په ورته وخت کې په یاد هیواد کې یو شمېر فعالان وایي د اتریش هیواد باید د افغانستان اوسنی پیچلي شرایطو ته په کتو او د بشري حقونو اصل په پام کې نیولو سره په خپلو پریکړو غور وکړي. په اتریش کې د افغان ولس کلتوري ټولنې مشر فضل رحمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قضایی او حقوقی لحاظ او هم د نړیوالو قوانینو لحاظ د پریکړه سمه نه ده. هم د ژنیو د 1951 کنوانسیون چې د کډوالو په اړه ده دغه سره مطابقت نه لري، او هم له لحاظ د حقوقي دغه کسان معلوم نه ده چې محکمې لخوا جرم ثابت سوی ده، او که جرم ثابت وي نو باید مجرمین د دوی د قانون په اساس دلته د محکومیت موده تېره کړي. څنګه کېدلی شي چې جرم دلته اوسی او بیا دا مجرمین افغانستان ته ولیږي؟
مدنی فعال محمد رفیع هم ازادی رادیو تا وویل
بازگشت به افغانستان تحت اداره طالبان.
دو طالبان تر واک لاندې افغانستان ته بیرته تلل کولای شي د ډیرو افغانانو په ځانګړي توګه ښځو، ماشومانو، قومي او مذهبي لږکیو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. طبیعي ده چې دا کار د اتریش په څیر د بشري حقونو پلویانو لپاره ښه نه دی چې پریکړه یې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي.
جان افراد را در خطر میاندازد.
د اتریش هیواد دا پریکړه وروسته لاغې ده چې جرمني د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل. فرانس پرس آژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي دغو 28 تنو افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق یې نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. خو د جرمني حکومت دا پریکړه د بخښنې نړیوال سازمان بیلابیلو څانګو غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو سرغړونه ده. دا د 2021 زیږدیز کال اګست میاشتې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته له جرمني نه د افغانانو لومړنی خراج دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا
ازادي رادیو ته وغواګاست. په افغانستان د نن ځینې خزې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف پر نوې قانون نیوکه کوي او دوی وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوي. دوی وایي ډېری افغان خزې په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپلو کورنیو د نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړ دي چې خبرې وکړي او یا خپل غږ وچت کړي. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزي ناورو.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوي قانون کې د ښځو پر غږ او مخ ښکاره کېدو بندیز ولګوه، یو شمېر ښځې نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولي. د لوګر ولایت یوې اوسېدونکې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو په خپل دغه نوي قانون کې چې د ښځو پر غږ او مخ بندیز لګولی، ښځې له ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي. کله چې ښځه له کوره وځي که دوی خپل غږ ونه وسي نو دوی خپل ستونزې څنګه حل کړي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کېني نو ته خپل غږ نه راوسي نو هغه ته هغه به څنګه پوښي چې ته چیرې ځي، څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غږ ونه وسي نو څنګه هم ته خپل سودا اخلي؟ همداسې زر نه نور مشکلات دي. حتی ژوند کول دما په خبره دما په نظر شاید ناممکنه وي په جامعه کې.
د ننګرهار ولایت یوې اوسېدونکې چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
د افغان ښځو په تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي نو په جامعه کې دا څه پاتې سوه؟ دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامعې حذف کوي، له ټولنې یې وباسي، له ژوند یې لرې کوي. یوې ښځې ته باید انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اګست په 21 اعلان سو چې د دې قانون په متن کې راغلي. دا قانون یې مشر ملا هبت الله اخونزاده توشي کړای او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوي او د قانون پټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 مادې په بل باندې کې د ښځو غاک هم عورت بلل سوي او لمخې ښځې حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غکناتونه یا قرات وکړي. د قانون ټول څلور فاصله او 15 درس مادي لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل دوی د خپلو ناروغانو لپاره د سمو خدمتونو وړاندې کولو او د درملو د خوړلو پوهولو لپاره اړ دي چې د خپلو ناروغانو نارینه پایوازانو سره خبرې وکړي.
دغه ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږ درخواست یا زمونږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه همدا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږ روغتون ته کله مریضان چې راځي هغه صحیح توصیې چې مونږ مریضانو ته کوو هغوی نشي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپلې د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نورې ښځینه پایوازې نه لرو نو دوی نارینه پایواز را وغواړو او مونږ لازمې توصیې یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو. او دې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلی.
د هرات ولایت اوسیدونکې او د مترزو ښځو د یوې ډلې مسؤله حلیمه پاژواک وایي هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبوره دي چې د خپلو کورنیو نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي، دا ډول قوانین به پر ځان څنګه عملي کړای شي؟
شاوران بعضی از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده ها افغان خزو میرو نجده دیگلی یعنی طالبان و انتحاری حملو که واجه شوی مجبوره دی چه دخپل و ماشومان و کورانی و نفقی گتول و لپاره کار وکری او کلکل آن دوی مجبوری دی چه درانه و سخت کارونه وکری. خود طالبانو دو دوی پرغک هم بندیز لگولی نو دوی به چه کوی؟
هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار فاروقی ځواب ولرو، خو زموږ پوښتنې یې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو، د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو، هیوادونو آن یو شمیر دینی عالمانو هم غندلای دی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بی اساسه او ګستاخی بللې او ویلي دي دا اندېښنې او نیوکې به د دوی په دریځ اغیز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړي چې دا قانوني د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي. خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامي شریعت او حنفي فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نشته.
په افغانستان کې د نن ځینې خزینه وی چې د طالبانو په نوی قانون باندې او بندیزونو باندې نیوکه کړې و، د دې ترڅنګ او د دې سربېره یو شمېر نورې خزي هم دي چې دوی وایي سره له دې چې لوړې زده کړې کړې دي خو بیا هم په کور ناست دي چې لامل یې پر بیلابیلو رواني ستونزو مخ دي او د ذهني ارامتیا لپاره د درملو خوړو ته اړ دي. په همدې موضوع زموږ همکار حسین احمدزی افغانستان کې د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساينس پوهنځي فارغ شوی یو زده کړې یالې چې درویش کلنې مریم شیرزاد ته هغه سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې افغانستان کې میرمنې له بیکاری څومره کړېږي او د طالبانو نویو فرمانونو څومره ناهیلي کړې دي.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپله د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس محصله وم. څلور کلنۍ دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړله، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره موږ په مشکلاتو سره تېره کړله او د دې دپاره چې په آینده کې به موږ یو روښانه راتلونکی ولرو، موږ هم زموږ آینده اوسمهال یعنې له یو تورې تیارې سره مخ ده. ټول افغان نجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي، لکه اوس یو فرمان ده چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه، او د دې ترڅنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا غ تور حجاب استفاده کی، چې دا ډېره مشکله ده په د پوس وخت کې چې سخت ګرمي ده. نو تاسو باید یا برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي، نو ټولو ته د نجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی. ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. کاري فرصتونه خو بیخي هیڅ درک نشته دی. یعنې هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي، نو ستونزې ډېرې دي.
ورسره تاسو د بندیزونو مسله هم یاده کړله، دې بندیزونو او فرمانونو څومره له سیاړخه میرمنې اغېزمنې کړې دي؟
له سهر خځه په شوال خپګان باندې اخته شوې دي. یو له هغه زه یم چې یعنی ما څلور کلونه د وړډ په مشکلاتو سره خلاص کړل. په دې هله چې پاینده کې به زه یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکی به ولرم، مګر اوس په کور باندې یم. نو له شوال خپګان سره مخ شوې یم. یعنی څلور وساتې چې یو انجلۍ درس ویلې، تعلیم کړي، هغه په کور نه دا وقته ډیره سخت ده. نو نه تنها زه، همدغه سیسمن ټولې ټولګیوالې، همدغه ټول افغان انجونې په شوال خپګان باندې اخته شوې دي او ډېر له ستونزو سره مخ دي. د سهیل هازه
بله تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې چې غوي درس ویل دی، غوي په فکر لري، غوي ته اندېښنه په دغه برخه کې لري، غوي تاسو په شان درس ویل دی، دا غوي اندېښنې سره شته دی، غوي ته تاسو سره شریکي ځکه تاسو یو بل سره اتمنه ګوري، غوي به خپل اندېښنې شریکوي.
بله هغوی هم همدغه ستونزې لري، هغوی هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی و. نو اوس په کور باندې دي، هغوی په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی به خوب نه لري. هغوی د ګولۍ څخه استفاده کوي د دې دپاره چې هغوی ته خوب راشي، ځکه چې هغوی په ژور خفګان باندې اخته شوي دي. شپې او ورځې په دې سوچ کې چې زموږ آینده به څه کېږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو، نو باید موږ یو څه لاسته راوړي وي. موږ باید دنده تر سره کړی، افغانستان ته خدمت کړی و. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس انجونې د کور څخه نشي وتلی، ډېر زیات ستونزې دي.
بله په دغه سیا وضعیت کې بیا د حکومت څخه مغوښتنه څه ده؟ هغوی په دغه برخه کې تر اوسه پورې نجونو او میرمنو ته څه نه دي کړي. که تاسو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکوئ، غوښتنه به مو څه وي؟
مونږه د طالبانو له حکومت څخه ډیره غټه غوښتنه نه لرو. صرف غوښتنه همدا ده چې د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، په یو آرامه فضا کې نجونې وکولی شي چې خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي، تر څو دغه کوم درس چې مونږ ویلی د تعلیم هم کړی دی، دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکاروو. نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنی تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې زموږ آینده به څه کېږي. نو مونږ له طالبان څخه خواهش کوو، دم هیله ده چې موږ ته کاري زمینه برابره کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. دا زموږ غټه غوښتنه ده.
د غزې ترانګې د رفح په یو تونل کې د شپږ اسرایلي ارغملو د جسدونو له موندل کېدو وروسته د پاتې برمتو کورنۍ پر خلکو غږ وکړ چې نن مظاهرو ته راووزي. دوی د بنیامین نتنیاهو پر حکومت تور پورې کوي چې د سولې د خبرو په لار کې د خنډونو په رامنځته کولو سره یې د یرغملو د وژلو لار هواره کړي. جزئیات له اسمت ساروان نورو.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغملو مړي موندلي دي. د پوز په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوز زیاتوي دغه شپږ کسان شایي یوه یا دوه ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي. په موندل شویو جسدونو کې د درویش کلن اسرائیلي امریکایي هرش ګولبرګ پولین نومي کس مړی هم شامل دی چې د اکسیوس وی پاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي یرغملو په سمبول بدل شوی و. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته نن یک شنبه د 101 پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړسوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیه په اسرائیلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همداراز د ماخوستن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت ته نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیه د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیه څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي چارې او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور ولګاوه چې له افراطي ډلې حماس سره یوې ممکنه هوکړې ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خنډ رامنځته کولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه به په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي. په همدې حال کې څو اسرائیلي رسنیو راپور ورکړ چې د جسدونو د عدلي طب معاینه شي چې پر یرغملو ډزې شوې دي. د برمته شویو کورنیو اتحادیې په دې اړه غوسه څرګنده کړه چې بنیامین نتانیاهو هیڅکله د دې مسئلو په اړه اعلامیه نه خپروي او د یرغملو د وژل کېدو اعلان د پوز د ویندوی په غاړه اچوي. یو ساعت وروسته له هغه چې د نورو شپږو یرغملو د مړینې خبر خپور شو، صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس په اړه وویل هر څوک چې یرغمل وژني هغه موافقه نه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. وس ازادي رادیو څلور وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان له گاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه یو شمیر راستانه شوي افغان کډوال وایي د نورو ستونزو سربیره د سرپنا د نه موجودیت له کبله له کړاو ډک ژوند تیروي. په دې اړه به د حدیث پردیس راپور ته غوښ شو.
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده، یو شمېر ستانه شوي کډوال په افغانستان کې له ډول ډول ستونزو شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا یې د ژوند شرایطو د ښه والي برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. اکرام الله چې اوس په لغمان ولایت کې په یوه نیمه ویجاړ کور کې اوسیږي وایي چې کال وړاندې چې کله له پاکستانه راستنېده په تورخم کې ورسره د نورو ژمنو تر څنګ د سرپنا د ورکړې ژمنه هم وشوه، خو په خبره یې پوره شوې نه ده.
یو کال مخکې له پاکستان راغلی وو، چې کله له پاکستان راتللو
نو موږ سره په تورخم کې وعده وشول چې تاسو ته د یوې نمرې ځای درکو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې. خو لا وعده ماغسې وعده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوي. دومره وس نه لرو چې کور په کرا ونیسو، یو میاشت په یو ځای کې او یو میاشت په بل ځای کې. موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک موږ غږ نه اوري.
حفیظ چې اوس د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د خپل ورور په کور کې اوسیږي، وایي چې ډېره موده کېږي چې ورور ته یې کرایه نه ده ورکړي. هغه له ایران څخه راستون شوی او د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما پارسال کې از برج 12
زه تیر کال له ایران څخه راستون شوم. د سرپناه په ګډون د ژوند له ټولو لومړنیو اسانتیاو بې برخې یم، پوره وړی هم یم. دا چې ځای مې نه درلود، د خپل ورور چې هغه اوس په ایران کې اوسیږي کور مې د میاشتې په 2500 افغانۍ په کرایه نیولې. البته چې اوس
نوموړی ادا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ساجد چې هغه هم له پاکستانه راستون شوی، د ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي هغوی چې ژمنې ورسره کړي باید لاسنیوی وکړي. راستانه شوی افغان کډوال په داسې حال کې د ژوند له کړاو شکایت کوي چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د راستانه شویو افغان کډوالو لپاره به د نورو اسانتیاو سربیره د استوګنې لپاره نمرې وویشي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پرون شنبه د اګست 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې د طالبانو د مشر تر حکم وروسته به راستانه شویو کډوالو ته د استوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل شي. د حقانی د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په 9 ولایتونو کې شپږ څلوي خارګوټی شته، خو ځینې غصب شوي وو چې دوی بیرته راګرځولي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو په دې وروستیو اونیو کې له دغو هیوادونو د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي وو چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې ډېره برخه یې له پاکستان استانه شوي دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له دغه هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي، خو پاکستانی چارواکو بیا په ټینګار سره ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې یو شمیر بورډ ګنډون کې وایي که څه هم د بېوزلۍ د زیاتوالي له امله یې کاروبار ښه دی، ځکه خلک د نویو بوټونو د اخیستلو توان نه لري او خپل زاړه بوټان بیا بیا ترمیموي. خو زیاتوي چې یو شمیر خلک بیا انخت د خپلو زړو بوټانو د جوړولو وسم نه لري. په دې اړه جزئیات له سنا کاکړ نه اورو.
په افغانستان کې یو شمیر بوټ ګنډون کې یا پامه استله موچیان وایي ډیری خلک ورته د خپلو زړو بوټونو د ګنډولو لپاره ورسي. دوی وایي کاروباري نسبتا ښه دی، خو ادا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې بیکاری او بېوزلۍ خلک دومره ځپلي چې ډیری ان د خپلو زړو بوټونو د جوړولو وس هم نه لري. 80 کلن مقیم وایي له 40 کلونو راهیسې په کاپیسا ولایت کې د خلکو بوټان ګنډي.
د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 4:30 پورې راسم. شاوخوا 40 کاله کېږي چې بوټونه ګنډم. زه ډېره سابقه لرم ځکه ما ته ډېر بوټونه راوړي.
هغه ازادي راډیو ته وویل پخوا به خلک یوازې د بوټانو د رنګولو لپاره راتلل، خو اوس هغه مشتریان هم ډېر شوي چې خپل زاړه بوټونه پرې جوړوي. هغه زیاته کړه چې ځینو سره یې ان د خپلو زړو بوټونو د ګنډلو پیسې هم نه وي.
دا کار چې موږ کوو په 50 یا 40 افغانیو. د تار او د بوټ ګنډلو نور وسایل هم اخلو چې مصرف لري. د ځای کرایه هم خروالۍ ته ورکوو. ځینې منی، ځینې نه منی. ځینې همغه شلیدلي بوټانو ته ترجیح ورکوي او موږ ته 50 افغانۍ نه راکوي.
یو شمیر کورنۍ هم ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکاری د زیاتېدو له امله د دوی ګټه وته او عاید کم شوی دی. د دوی په خبره د اقتصادي ستونزې او د خپلو لویو کورنیو له امله د نویو بوټونو او جامو د پیرلو توان نه لري او په زړو ګزاره کوي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي او د اتو ماشومانو مور صدیقه ازادي راډیو ته وویل
وضع اقتصاد خرابه. از
اقتصادي وضعیت خراب دی. د ماشومانو بوټونه چې زړیږي توان نه لرو چې نوي بوټان ورته واخلو. مال د خدای اته ماشومان لرم، نو بوټونه یې چې زاړه سي مجبور یم چې موچی ته یې ورکړم چې جوړ یې کړي.
د کابل اوسیدونکي همیره همی نه ماشومان لري او میړه یې د ورځې یوازې 200 افغانۍ کار کوي. نوموړی همی خپل ځان او ماشومانو ته د نویو بوټونو د اخیستو وس نه لري او زاړه هغه بیا بیا د جوړولو لپاره موچی ته وړي.
وضعیت اقتصادی خوب ندارم،
نو تا اقتصادی وضعیت میخنه دی. نه هم ماشومان لرم او خوان می د ورځې 200 روپی کار کوي. کله هغه هم نوی تل شکایت کوي د بوتانو جوړولو لپاره موچی ته زو، کله د هغه پیسې هم نوی. بس نو په یو رقم چاره کوي،
دیگه چاره خودم میکنه.
بوټګنډون کې یا موچیان چې کاري د استفاده شویو بوټانو ترمیم او رنګول دي، په داسې حال کې د خپل کار او بار د نسبي ښه والي خبره کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کسبګرو په ګډون ډیری خلک له بیکاري او د خپل کار او بار له پیکه کېدو شکایت کوي.
وړاندې د خبرونې په لړ کې بعد د زهرو کاروانو نیز خبرونه درته وړاندې شي، خو د غینه مخکې لاندې خبرونه. پختر اجانس وای د طالبانو مشر مولا ایبت الله خونزاده چې څو ولایتونو ته په سفر وتلی، پرون د فاریاب ولایت لزایی چارواکو سره په کتنه کې د شری حدودو پر تطبیق ټینګار کړی. د پختر اجانس د راپور لمخې خونزاده په فاریاب کې طالب چارواکو ته ویلي چې له غرور او کبر ځان وساتي. د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورونیوز د راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هر ډول وسلوال شخړې پر ضد خپل دریځ تکرار کړ. طالبان وایي د افغانستان په محبسونو کې له نږدې 12,000 بندیانو څخه لږ تر لږه 1,000 یې ښځې دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې رئیس مولوي محمد یوسف مستری نن یک شنبه په کابل کې په یو خبری کانفرانس کې وویل چې د 12,000 بندیانو په منځ کې نږدې 800 ماشومان هم شامل دي. او د پاکستان پوځوي مخالف وسلوالو پرون د پوځ د یو نیولې افسر په ګډون څلور کسان خوشې کړل. د پولیس وایي د خالد امیر په نوم د افسر تیره چهارشنبه د پاکستان طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې د مراسمو پر حال نیول شوی وو.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طالبانو په تیر یو کال کې د نشه موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولې دي.
په تعداد 10,564 تن مزنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
تا چې د طالبان حکومت په تیر دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی وو، په دې اړه مو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له یوې څېړونکې میرمنې یلینا سره مرکه کړې.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي.
دراز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاتې شوی دی.
ما مخکې 5 وخته جمع کوم، اعتکاف ته ناسم، روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم، ځان به مې کو جمع سره. کله چې په دې شي واوختلو هغه 5 وخت نه څلور وخته راغی، څلور وخت نه درې وخته راغی، بیخي دا مونځ مونږ نه هېر شو، مونځ هم پاتې شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي سخت به پښېمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده نه غواړي دا به په ډرامه کې واورو.
بابا زه یوه خبره وکړم.
زه ورکه شه،
ما چې ویل ته به وایې چې هر ورځ ستا خوښه ده، هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي، او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیر یو کال په بهیر کې د نشئی بوټو د کښت، نشئی موادو تولید، خرڅولو او قاچاقو په تور تر 10,000 ډیر خلک نیولی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر 3,000 کیلوګرام او ډیر نشئی مواد نیول شوي. وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل شوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم شوي دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت د پریکړې دریم کال پیل شوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو دوو کالو کې له نشئی موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت، نشئی موادو تولید، قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړي دي، خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د دوی سرویګانې ښیي چې سږکال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې او ډېر نشئی مواد یې هم نیولي دي.
3,643 نشئی مواد له خپلو مشتقاتو سره له منځه یوړل شول. د نشئی موادو جوړولو لکه الکولو او نشئی ګولیو جوړولو 990 کارخانې ویجاړې شوې او په دې تور 15,540 تورن اشخاص ونیول شول. 651 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې شوې او 21,091 معتادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوې دي.
وهمایوی معرفي شوه ان
د کورنی چار وزارت معلوماتو پر بنسټ د رئیس الوزرا د مالی او اداري مرستيال په مشرۍ له نشئی موادو سره د مبارزې عالي کمیسون او دا ډول د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشئی موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسونونه جوړ شوي دي. په نړۍ کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د نشئی موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په برتانیا کې د نشئی موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږکال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی او نوو تولید شوو تریاکو دا زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده، برعکس یې د تریاکو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د پام وړ تریاک زیرمه شوي او دا کار د دې سبب شوی چې ضرورتونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کېږي چې طالبانو د تریاکو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لویو ځمکوالو د تریاکو د بیو د لوړوالي او زیرمه شویو تریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې، خو هغه بزګران چې لږې ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالي سرچینه پیدا نه کړي، په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ته پام اړولې دی، د طالبانو حکومت په افغانستان کې احتیاط لویه ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالي مرسته ضروري بولي. د طالبانو حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په تېر یو کال کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولی دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دے زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داس مردار شای دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟ دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنه اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل یو راپور کې د افغانستان د نشه یي موادو وضعیت څېړلی دی. دا څېړنې ښیي چې په دې هېواد کې د پخوا په ډول د نشه یي موادو استعمال ډېر دی. دې شبکې دا هم موندلې چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې څېړونکې مېرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشه یي موادو استعمال ډېر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
Study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs.
لومړی دا چې د سرزمونه نه شوي چې په تیرو دوو دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې اغیز وڅېړي او زه خپله طبي ډاکټره نه یم چې ووایم آیا د دوی پروګرامونه اغیزناک و که نه، خو هغه څه چې موږ یې وینو او هغه مرکې چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړي دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپله خوښه نه ده. د معتاد خوښي ته نه کتل کېږي او په زور یې درملنه کېږي. بشري مسایلو ته پکې پام کېږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کېږي. هغه ته کافي خواړه نه ورکول کېږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغېزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers,
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د 4,000 او 15,000 بستر په کچه د معتادینو د ساتنې مرکزونه جوړ کړي. په دې مرکزونو کې روغتیایي اصول څونه په پام کې نیول شوي او آیا د معتادینو درملنه په دې مرکزونو کې په معیاري ډول ترسره کیږي؟
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who have the
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګا راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بیکاره شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشتوالی، د پراختیایي پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشتوالی د مرکزونو پر وضعیت مسلکی کسانو پر کار اخیز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is
د معتاد د درملنې یو شرط دا دی چې د هغوی درملنه باید په داوطلب شکل او د معتاد په خوښه وي. دا اصول د طالبانو تر کنټرول لاندې مرکزونو کې څونه په پام کې نیول شوي.
Voluntarily and because
د معتادینو د درملنې اصول دا دي چې باید په خپله خوښه درملنه وشي، ځکه چې د معتاد په خوښه د هغه د درملنې پایله بریالۍ وي. بل دا چې دا د معتاد بشري حق دی چې باید د هغه د درملنې په اړه مشوره ورسره وشي او درملنې ته حاضر وي، ځکه ډاکټر د درملنې پر مهال د معتاد د جسم او رواني حالت درملنه کوي. خو د رسنیو راپورونه او د معتادینو د درملنې له مسلکي کارکوونکو سره مرکې ښیي چې اوس مهال د معتادینو درمل لنه د هغوی په خواخه نه
کیږي.
طالبان کلیم that the cultivation of poppy and production اوس چې طالبان ادعا کوي چې د کوکنارو کښت کم شوی، نو څونه د دې امکان شته چې د تریاکو معتادین دوی نورو نشو لکه د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ته مخه کړي؟
Addicts, if the drug of a choice, of a first choice, it's not available or it's too expensive
کله چې د موتاد د اړتیا وړ نشه یي مواد نه وي، موتاد د هغو نشه یي موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري. نو دا امکان لري چې ځینې موتادین به هغو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي. زه دا نه وایم چې د تریاکو موتادین به خامخا ښیښې او ټابلیټ کا ته مخه کوي، خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشه یي مواد پیدا کیږي. او ان دا چې کله هیروین او تریاک نه وي، ځینې موتادین د خپلو نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي.
په مرکه کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د موتادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وی پلاټ پودر وی یا م خور دې زته پودر وی یا دې مړ پودر وی
لا په مړ کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی راز محمد له څو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی او د قالب بندۍ استاد دی، وایي چې د نشو له امله کار نسم کولی. زما او کورنۍ روزي مې د ورور له غاړې ده. راز محمد چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، زیاتوي چې نږدې 8 لک افغانۍ پر نشو راڅخه تللې دي. دا چې راز محمد ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو چیرته ما خپله کار نیولی و، دا کوم هلک چې زه په دې شیانو واړولو، ما ته ویل ته راشه چې نن یو شی در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نه شي. د حج اوقاف جوړېدو زه خپله د قلب بندي استازم یم، بس دا کار مې چې ونیو دې همغه ورځ چې را باندې وسکو هسې راته خوند یې راته راکو. بس په هماغه هغه باندې چې دویمه ورځ بیا را باندې وسکه، درېیمه ورځ زه خپله لاړم یوه شی مې واخیسته، بس همدې باندې اموخته شلو. بیا تقریبا د 100 روپیو پوډر هم اخیستې او 500 روپۍ مې شیشه اخیسته. دا اصلا ښه بوټه نه ده، بیخي مالی جانی درنه ستا تاوان ده. یو کار چې کلي کې کېږي بس نوم به د تا بدي، او سم سړی به دا کار وکړي نوم به د تا بدي چې ولا ده موتاد دا کار د کړی ده. او کار ما نم کړی، بس ما ته ویل چې دا موتاد او دا کار به د کړی. مونږ خپل کور نه موټر سایکل ورک شو د جمعې ورځ، او ما ته ویل چې دا به حتما تا کړی، ولیکن دا کار ما نه و کړی، بل چا کړی و. بیا هغه هلک وویل چې دا کار ما کړی ده، ما د مجبورۍ نه کړی. هغه هلک نه موتاد و، هیڅ سامان هم نه درلودو. مشکل دا ده چې صحت مې خراب ده، څوک چې ښه خبره کوي په ما بده لګېږي، یو څوک چې پوه سړی سمه لاره راته ښیي په ما بده لګېږي. همدغه ضرر د بدن ده. ولا ډېرې پیسې رانه مصرفې شوي دي، یعنی د ورځې 1500 1000 2000 داسې ورځ راغلی 15000 روپۍ مانه د ورځې تېرې دي د همدغه مواد مخاطر باندې. یاره تللی دي 8 لک روپۍ رانه تللی دي، چې ما خپل بودیجه و چې وظیفه مې چې کو پیسې مې چې جمع کړي و راسره و د کور نه علاوه تقریبا 10 لک روپۍ افغانۍ و. ما دا خپله ټول مواد مخدر باندې مصرف کړي دي. کور نه لکه پیسې مې پټې کړي اخیستې دي، د خپل د کور د ورور تفانجه مې اخیستې، ګوتمم ترې اخیستې، د پم نه مې تقریبا 6000 روپۍ ډالر جی کړی ده. همدغه شی باندې مې لګولی ده. کله چې وظیفې نه برطرف شلو او دا پیسې مې لاړلې خلاص شوې، بس خلک را باندې بیا پوهېده چې ورا دا سړی محتاط شوی، عملي شوی ده. پلار مې خدای دې وبخښي مړ شوی. د هغې په ځای مشر ورور مې د هغه داسې ګڼو خپل پلار غوندې. ماشومان مې زه خپل ټول په همغه باندې تاوان یم. ما مخکې 15 وخته جمع کو اعتکاف ته ناستم روژه کې، هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم اذان به مې کو جمع سره. کله چې په دې شي واوښتلو هغه 15 وخت نه 4 وخته راغی، 4 وخت نه 3 وخته راغی. بیخي دا مونځ نه مونږ نه هېر شو، مونځ هم پاتې شو. بیا بچان مې خبر چې ولا دا مخکې به مانځه ته تلو جومات ته تلو، او اوس دا نه مونځ کوي نه اودس کوي. خو خامخا خبرېږي کډه ده، بس پوهېږي. بیا کورواله راته خبر کو، راته ویل یې خسر مې چې دا کار مه کوه، بد ده. مونږ خپله ملامت یو، بس چا څوک خبرې کوي کورواله مونږ منوې چې ولا صحیح ده. مشر زوی می ده مدثر نمیگی یا وغا ده یا وڑا که لور می ده چه تجلا نمیگی دیر اتویلی چه ده نور پلرونه او گورا تا ده کار که او کور نورکی سبایی لاش و ماخام رازی ده نور غنی و کور که و سیگه ده کار مکوان مشر زوی می مرد خپل مرد وای چه ده ده پی بندی که چه زن جول که بیشی مخوشی کوی پدش با گرونو که ده غسی زب دسی بدبخت خپلا تقریبا دول سفاره می پس کردم و سمغ آخر سفاره می ازداده نور طول می لیاده و دیدی مخی چه بیعمل و ما اغیر وقت که کم خبری چه خواندوار خبری خلقو کوله لکه چه عملی شوه و ما بیعاسی خبری چهار اثره نکوله خلق بولی چه ولا دا بیع موتاد شوه دا
پا خاطره که ما وابریدل چه راز محمد دا نشول عمل کار نسی کوله و کورنه و رور تا ورلغاری دا
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنترولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس یو ډاکتر یو صحي کارکونکی خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کانسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کانسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یوه خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضې حالاتو کې ګروپي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یوه مکمل ګروپ ترمنځ کانسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شید چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی خو ګلالۍ یې نه مني. ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خانه دا دای دا جان محمد اکا کور تا مرسیدو و نپیگم چی دای با پا کور کی ویاو که نه
تا دروازه ور بوتا کوا او بگورو چی پا کور گشتا که نه
اوهو دا چبت سپای لری چیمون داری
حالا دروازه را پوری که چی سپای را اونوزی
بخم اوسا دروازه می کلا کنی ولی دا تو داری که چی دا دروازه بیاو رو تا کوم
آه دا دا درغلم السلام علیکم محمد
خان
السلام علیکم حاجی سمت خان جوړ په خیر
علیکم جان محمد کا خی جوړ خیریت دې میلمانه نه قبلوی
ولی نه غواړم میلمه خو دې خدای دوست دې په تیر بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زه به خولې کګه کېدم راځي راځي چې کور ته ولاړ شو راځي
سمه ده ته مخ کې شه موږ به در پسې نو
جان محمد کا سپید نیسه چې ومو نه داړي
راځي راځي نه مو داړي چا غوړشه محمود خان راځه په دغه توشکه کېنه
سمه ده داده کینو
حاجی صاحب سمت خان ته په دغه بوله توشکه کېنه
داده کینه سماکا جان محمد کا تام کار لري ډیر وخت نه نیسو اصل خبره ته براشو
رښتیا خبره به نه وکړو اصلي خبره وکونه
خدای دې خیر کی څه خبره ده
جان محمد کا خبره ده خیر ده زه او حاجی سمت خان راغلی یو چې ستالو زما زوی بریالی ته وغواړو
جان محمد کا محمود خان خو ته پیژنې چې خشته منه او زموږ د کلی خان دی ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي
ولا څه وایم او به ګورو چې نصیب څه کوي
جان محمد کا نصیب ستا په لاس کې دی بس همدا اوس مو خوله راخواګه که چې زوله خیره سره نو
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني
د ولور هېڅ غم مه کوه په ولور کې باغ غواړې ځمکه غواړې نغدې پیسې غواړې هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې
ولور خو وروسته خبره ده ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم سمه ده
بیخي سمه ده
جان محمد اکا مشوره وکه خو پام دی وی چې داسې خیخان هر وخت نه پیدا کیږي
ګلالۍ لورې ته یو ګیلاس چای راواچوه او څومره ښه خوند یې وکړه
سمه ده پلاره دا دې در اچوم یې
ښځې ستا څنګه خوښه ده ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکوو که نه
د محمود خان کوم زوی یاده یې
بریالۍ یادوم
څه شی بریالۍ هغه پوډري بریالۍ یاده یې
هو هغه یادومه پوډري یې دومره غم نه دی پلار خان سړی دی علاج به یې وکړي
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای بل نو څه معلومه ده چې دا پوډري علاج ته غاړه ږدي که نه په زوره خو علاج نه کیږي
ښځې موږ بېوزله خلک یو نه مې وینې چې زه په دا سپینه ږیره بزګري کوم او ته د خلکو کالي مینځې محمود خان ډېرې پیسې لري هم به موږ مړه شو او هم به مو لور ارامه ژوند ولري
چې د سرو زرو کور هم راتي چې لور مې خوشحاله نه وي نه یې غواړم زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم
بابا زه یو خبره وکړم
هو ویکه
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم
زه ورکه شه ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې
ولې ګلالۍ انسانه نه ده میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کیږي ته هم ځان د پلار وایې ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې خدای ته به څه جواب وایې
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم په زور نکاح نه صحیح کیږي که خپل په سر یې دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي
ته دا وګوره دا دې اوس زمانې لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي
هو سړیه عذر درته کوم زاری درته کوم او پوړنۍ درته غوړوم ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه سبا به پښیمانه یې ولې په لوی لاس یې خپلې لور ژوند تبا کوې
ښه صحیح ده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان
د زهرو کاروان